د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته تاسو ته راغلاست وایم او خبرونه په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې پروان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 3 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړ نجونې دي. راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18 زره ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوی دي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لری پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په پلری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي برید کې وژل شوی و. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 24 راوروسته پر دغو ماشومانو سربېره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سالیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سالیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټس یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
یواز ملاله متعید یوناما دفتر د کشیر دوی سره روابط خرابی د دې لپاره یو څوک باید دغه موضوع مخته کې چې دا مرستو ته اړتیا لري.
د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي. خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو خواوو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه غونډه په پام کې ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
یا خو کار نشته. یو دا پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه، د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دینی مدرسو د جوړېدو پریکړه شاربو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د نوي پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو د غوښتنې طرحه وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بدلون کبل د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
د لبنانی طرحې پر اساس د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4.6 میلیارد ډالر اټکل شوې وه، خو ملګرو ملتو او د بشري مرستو مؤسسو نن دوشنبه اعلان وکړ چې دا بودیجه یې کمه کړې او 3.2 میلیارد ډالرو ته یې رسولې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځایي ښځینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجې په کموالي کې د اوچا د راپور له مخې افغانستان له یوه خوراستر بشري بحران سره مخامخ شوی او د دغه هیواد په درو کې دوی برخې وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو اړوندې ویبپاڼې ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمند کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار تر بلې خبرتیا پورې بندیز دی. د سږ کال په اپریل کې د ملګرو ملتو ادارو ته هم وویل چې ښځینه کارکوونکي دی کار ته نه ځي. ریلیف ویب وایي له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر د سږ کال د لومړیو پرتله کابو 500,000 زیات شوی دی. ملګري ملتونه وایي حاضر دمه له یوې خوا د خوراکي موادو، چاک، اوبو او درملو کموالي او له بلې خوا د بیروزګارۍ او محدودیتونو ډېروالي افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړی چې د غم خوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته پکار ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنې په هغه طرحه کې کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو طرحه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې مخکې 4.6 میلیارد ډالر غوښتي وو. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د پخواني کارکوونکي یما هیلمن نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغېز به د عامو افغانانو پر ژوند څه وي.
د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندوی هیوادونو مرسته یو هر څه کومکونه د پیسو بغیر نه کیږي. نو که چېرې موږ تاسې یوازې دا د 8 میلیونه افغانانو چې بیړني مرستیات اړه لري او 15 میلیونه د دغه افغانانو په فقر کې ژوند کوي او د عایدو د مصارفو په منځ کې توپیر ونیسو چې 90% په دې کې توپیر ده چې څومره یو کورنۍ عاید لري او د دوی مصارف څومره دي. نو یوازې که چېرې موږ تاسو د خوراکي مواد نړیوال سازمان WFP په ریشان په توضیح باندې فوکس وکړو یا دې ته پام وکړو، یعنی 15% کموالی د دوی په مرسته کې راځي چې دا د 10 میلیونو کومکونو نه وګړو سره چې دوی ریشان توضیح کوي یا کومکونه کوي هغه به 9 میلیونو ته راکته شي. یعنی په مستقیم ډول 4 میلیونه خلک د دې خوراکي مواد نه چې دا نور موسسات نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي یا نور موسسونه دي په دې باندې تاثیر اچوي.
ملګری ملتونه وایي چې د دې یو علت د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو لګولي دي. پخوانیو کلونو کې د ملګرو ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګرو ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، هغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکل صاحب، د مرستو راجلبول او د مرستو ټولول دا ډېره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دغه د ډونرانو هیوادونو نه د مرستو راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخوانی د جمهوریت په دوره کې که هم بود د پیسو راټولول یا جلبول د دغه موسساتو اساسي برخه وه، چې په دې برخه کې د محلي ودونو حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري. که افغانستان وښیو، د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کولو د همغه مربوطه وزارت سره تر څو د همغه سفارت ډونر نه فند راواخلي. نو دغه مرستندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ته ضرورت لري، چې دا باید ډېر دقیق نږدې روابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي، چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده. یوازې ملل متحد د یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي، نو د دوی لپاره لابي د افغانستان د خلکو لپاره نه، د طالبانو د ادارې لپاره، بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي، د دې لپاره یو څوک باید وي چې دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
له یوې خوا نه که تاسو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوالې ټولنې سره په اړیکو کې، لبلې خوا په خپل نړیوال لیوالتیا نه ده کم شوې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې؟
د بشري مرستو ورکول اگر چې په خوا هم که دونر پیسې تیار نه ده د افغانستان لپاره د یو هیواد لپاره ولري، دوی لاس وزنې ناست وي چې اوس موږ ته کله طرحه راځي او دا طرحه کې دوی څه لیکل دي چې دا پیسې موږ واخلو، څنګه یې مصرفوو او څه تغییر به راولي. نو دغه طرحه جوړول یا دغه پیسو ته پیسو باندې عرض کېدل چې دغه پیسې موږ ته راکړي، موږ ضرورت دې لرو او دې مرستې دې پیسو باندې به موږ دغه تغییر راولو، دغه پروپوزال یا دغه طرحه جوړول یا دغه سیاست عملي کول دغه ملل متحد یا اداره او محلي ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي چې تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرستې راجلب. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه کچېرې دوی بل چا ته وعده وکړي بل هیواد ته هغه تاسیس کړي، نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر تنبل یې په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هیواد د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په هڅه کې دی. د ګارډین ورځپاڼې له قوله ریچارډ مالیز ویلي د پل برایټن د څیړنو لارښوونو ته ژمن دی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایټن څیړنې چې په 2000 کال کې یې پایله خپره شوه کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي 15 استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هیواد یې د آسټرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی. خو داسې مال چې د پل بریتون د څېړنو پر بنسټ د دې جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه دی، خو آسټرالیایي چارواکي د ورکړې په اړه خبرداری هم ورکوي. پل بریتون د آسټرالیا د نیو ساؤت ویلز ایالت د عالي محکمې قاضي دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته ولیک لیکلي له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړي د افغانستان په اړه یې د څېړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیایي ځواکونو د یوه افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د آسټرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ویلي د آسټرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله آسټرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړې په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښولی شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوس مهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي. هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
موږ ونه توانېدو چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو، خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د آسټرالیا ایس بی ایس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د آسټرالیا له څېړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څېړنې وکړي. مگر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د آسټرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي څو معلومه شي چې دا څېړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بېطرفه ده. د قاضي پل بریتون څېړنې چې پایلې په 2000 کال کې خپرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 آسټرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستانی کډوال د هیواد نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې لپاره کېږي چې د پاکستاني لوري اندېښنې راکمې شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو وی ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ ته تشویشونه کم سي او هغوی چې کله کله ځینې دعوې کوي د هغه مخنیوی هم څه وي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونه وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو. نو پلان داسې ځینو د هغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشت تو دغه کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروی د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړو چې خای شمیري 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوندي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پاوس ترمنځ سختې جګړې روانې وي افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره 2 میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلې او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا TTP بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي، سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینې یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. د روادارۍ سازمان په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی او آن ناممکن کړی دی. دې سازمان نن د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته لاسرسی په نوم په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو محکمې قضیو ته د رسېدو په برخه کې له سنتي لارو چارو استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
زنان را اصلا حاضر به ملاقات شنام نشدن.
امینه اسلامی چه ده جمهوری نظام پا محل ده کابل خاری محکمه ده وسیقو پا برخه که ده قاضی ده دستیاری پا توگه کار که وی، وقت ده طالبانو لبیا رسیدو دو میشتی ورستا ده کم رسمی مکتوب لتر لسکو لپرتا لدندی و شرل شوا. امینه لازاده رادیو سره پا خبرو که ادعاو کرد چه لطبان ده دریس و همکارانو سره ورت چلن شوی.
بهانه‌های مختلف آوردن، یک دفعه ما را بلا بلا پلمه کوله، یو ځلی ویل چې غواړو له دینی مدرسو څخه ځینې قاضیان راولو او تاسو به هم په دې ازموینه کې ګډون وکړئ، او کله چې په ازموینه کې بریالي شوي نو د قضا د ستاجوار په توګه به جذب شئ. البته دا خبره نارینه او کارکونکو ته وکړه، او له ښځینه کارکونکو سره خو اصلا خبرو ته حاضر نشول، او دا د 313 کسان په بشپړ ډول له دندو ګوښه شول،
په صورت کامل منفک شول.
دا په داسې حال کې دی چې د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت تر نامه لاندې په یو راپور کې چې په شپږویشتو ولایتونو کې د 141 مرکو پر بنسټ لیکل شوی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کېدل، له دندو د مسلکي کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او آن ناممکن کړی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادۍ رادیو ته وویل
د رواداری راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. لومړی د طالبانو د محاکمو جوړښت، دوهم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو، له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شول، رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته اشاره کوي.
د رواداری سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبانو د محکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکو په ډله ییزه توګه له دندو ګوښه کړي، او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډیری د دینی مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. د دې راپور پر بنسټ له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو ناشنایي د دې لامل شوي چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوه. د راپور په دوام راغلی چې د طالبانو محکمو د جزایی او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي، او له دې کار سره ښځې او مذهبي لږکي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مسلکي کسانو د لرې کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي، دا راپور ردوي، او په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، رون او بې طرفه دی.
د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. حقوقي مسلې د اقلیت او اکثریت، ښځو او نر مسلې پرته له کومې ستونزې مخته ځي. زه نه پوهیږم چې دغه رازیداوي د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه یې چې موږ په افغانستان کې شاهدان یو، هغه دا دي چې عدلي او قضایي ادارې په بشپړه توګه بې طرفه دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د وګړو د محاکمې د عادلانه والي په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او په درو د خلکو وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي.
دا نوی تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې چاپیریال له اضطراري حالت سره مخامخ دی او باید د پلاستیک د کارولو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وشي. په همدې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ ویلي چې په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه پلاستیک جوړوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د پلاستیک له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه په یو پیغام کې ویلي دي چې 2023 میلادي کال د دې یادونه ده چې پلاستیکي ککړتیا په مخنیوي کې د حکومتونو او خلکو ونډه مهمه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي 23 کلنه دی. د عدالت وایي د پلاستیکي ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کاغذي کڅوړو ګټه واخیستل شي. هغې آزادي راډیو ته وویل
پلاستیک قاتل طبیعت است که
پلاستیک د طبیعت وژونکی دی چې لامل یې چاپیریال خرابی کی او ډیری هغه کثافات چې طبیعت ککړوي هغه دی چې د ترانسپورت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. د دغو پلاستیکونو برخلیک د کثافاتو په بڼوي چې بیل شکه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي او ژوند انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته زیان رسوي. بنسټیز او مهمه حل لارې یې دا ده چې پلاستیکي کڅوړې په ټوکر کڅوړو بدل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ظفر مومند وایي د چاپیریال پاکوالی د حکومتونو دنده ده خو خلک هم باید په دې برخه کې فعاله ونډه واخلي.
نه تنها یوازې چې دولت په دې اړه مسؤل دی، عام وګړي هم مسؤلیت لري او ګړی تاثیر لري. هغه کسان چې خپل چاپیریال پاک وساتي دا د دې نور باندې تاثیر کوي او سلوسرو یو کله یو ښار پاکیږي او دا خلک باید دې ته جدي توجه وکړي او د دې تر څنګ دولت باید هغه اداره چې د دې په نوم فعالیت کوي باید په سمه توګه خپل فعالیت پیل کړي. او
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي آزادي راډیو ته وویل
دښمن مو ایتیزیس پلاستیک اس به وایسام یاس کی تاجی
د چاپیریال دښمن پلاستیک دی او په خاور کې المنځ تل ډیر وخت نیسی. موږ هر ورځ تر 2500 ټنه کثافات راټولو چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړ دي. دا کثافات د غزک په نوم سیمه کې په پوره معیاري باندې خخیږي. کابل ښاروالۍ د خلکو لپاره د خفزا او چاپیریال درامسته کولو په برخه کې په ځانګړي توګه د شنو ساحو د جوړولو په برخه کې پوره هڅه کوي او لوی پلانونه لري.
د خاغلی بارګزی په خبره د پلاستیکي کڅوړو پر ځای د کاغذي یا ټوټي کڅوړو د استعمال په اړه په پرلپسي ډول خلکو ته مه پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي
سکل هم زموږ چې څومره فعالیتونه ول په دغه برخه کې الحمدلله کامیاب تر سره شوې دي. زموږ کمپاین کامیاب تر سره شوې دي. زموږ پلان هم دا دی چې هغه ټول اصول چې زموږ د هوادوالو د روغتیا لپاره مهم دي ان شاء الله هغه ټول به عملي کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د هرې مشروع لارې څخه موږ د خپل هوادوال روغتیا تضمین کوو او هغه ته ښه خدمات وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې 2023 کال د پلاستیکي ککړتیا په اړه د خلکو د اقداماتو یادونه ده. دغه سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه هر کال 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي برخه یوازې د یو ځل کارېدو وړتیا لري. د دې اعلامیې له مخې اټکل کیږي چې هر کال له 19 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او لویو بحرونو ته غورځول کیږي. اعلامیې زیاتوي پلاستیکونه له یو ځل کارېدو وروسته غورځول یا سوځول کیږي چې د انسانانو روغتیا، چاپیریال او له غره څخه تر سمندرونو د ژوند چاپیریال ککړوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره حکومتونه، شرکتونه او نور شریکان باید خپل اقدامات زیات کړي او د حل لارې ورته ولټوي.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهم نیمای کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دینی مدرسو د جوړولو په اړه د طالبانو د پریکړې نتایج څه دي، او دا به د هیواد په تعلیمي سیستم کې کوم بدلون راولي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکو وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړې خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړ نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بیسیم او ام ټی این شرکتونو ترمنځ په ارکې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بیسیم او ام ټی این په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پراتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکرين ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په یو تازه برید کې وژل شوی و. زلنسکی ویل د 2022 کال د فبروري له 14 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور کسان هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحده ایالاتونو وروستای بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحده ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سلیوان څرګندونې مثبتې وي. بیان زیاتوي چې روسیه ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې پر ورځ ویل چې روسیه تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسي غړیتوب وځنډاو.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د غسر غندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلونکې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علما او د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو د غوروستي پر مختګونه ساری هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې مونږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده د الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سید صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو د سره جهاد او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینا استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینا په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو فورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان رازو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب ته تاسو درنو او د کټه سنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه د نن متقدم قدمه ته د باز وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو بس تعلیم کې نه پدې کې فائدہ او دا د دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم نه راځي، یعنی دا په فرض کې فائدہ کې مسلمانان باندې. او د حکومت دنده دا ده چې څنګه چې د دینی زکو او د شرعي زکو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي د دې د واره شرعي هغه د دیني هغه اسلام کې. نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي علوم تعلیم لپاره زمينه فراهم کی، زمينه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبه ده. او په دې موږ د اسلام اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مو دیني د اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې په یو اسلامي تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به کنه غواړم، او اصلي تعلیم تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د پر زمینه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارج جوړښت تاسو یې مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت ته باید وکتل شي، د ټولنې یعنې بس ان ضرورت سره سنجي باید شي. یعنی باید دلته پر ځنګړی پلان باید او دا پلان د ټولنیز ضرورت په پروسو سره هم باید عیار شي. نو دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتو سره سم دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي او باید وسلې کې لس مدرسې وي او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتو سره برابر نه دی یوه خبره. بل دا چې دا د دولت ډېره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریمه خبره دا ده چې دا د استادانو ته ضرورت لري. وړ استادانو ته ضرورت لري چې هغه دومره استادان یعنی نشته که زوري اهداف د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیات یو کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوو دغه فوق په کجا ترې ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې هر یو جمع 15 استاد وغوړل د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د ادارې خبره ده. یعنی دغه چې بيدویا مدرسه جوړول دا کیدای شي د خلک د نشه خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي. اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کی چې هغه د نیمه دارید متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم کچا ټیګه ده سپه صحیح خو د نیمه دارید تعلیم هم نو دغه نم چیز ده. اکثر د نیمه دارید کې څنګهبان فارسی کې متصفانه وي سواد نه لدی یعنی پښتو فارسی باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلي. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سر نه یې اداره کنټرول و سر نه یې ضرورت پر اساس نه یې دا په تورن کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کې چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره د یو سیاست په توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد دی کب جہاد نے خبر ہے مسلح اگئی چی مدرسہ مدرسے طالب طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مداخو تعلیم سره مخالفت تا دا حساب تاریخی دې نه شوی چې تاسو مسجد او مدرسہ اگر دې چې جهات وزان زنګړی غل دی اگر دې هغه عسکری قشله ته جوړ کړي اول خلکو تلاش کوي توپک ور کوي دا د تعلیم د اهداف سره اړخنه لګي. او بل خبر اخري خبر مې دا ده چې شرعي لازم دا غلط ده ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين دا هرې ډلې نه یو طایفه څو کسان طایفه یو نه دوه نیولې تدبیری څلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر ډلو نه څو کسان هغه د تفقه په دین د دین د زده کړو لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مدان پر کې فائده. نو دا په شرعي لحاظم درست دي تر د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډېر مهمه برخه تاسو څو کې دیني مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکړي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو همدغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخې کړی
ګورې دا مشکل مخکې نه موجود څه موجود په سوال 2013 کې د مارس تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې
تقریبا تر دیار لسو یو تر دریس و پوری در امون و مدرسی دی حکومت را جستر و تب سرچوی دارت معارف شد. در اغانا نور وزارت اوقاف تر بمدرسی که زدگون و مدرسی را جستر و وزارت اوقاف تر اوقاف آج اوقاف تر. پانده دول در اغانا روز تر بیاد در اغانا دی اغانا روز تر بیاد تقریبا دیار نظر دینی مدارس دغه ناسب چې دینی مدارس په افغانستان کې شتون درلوده په لسو کالو کې تقریبا تاسو دا نورم زیات شوی دی. هغه وخت هم دا د رویه و غیر معقول و ناسنجیده و یعنی اوس هم که دغسې دا پراخې طبعا حتی دا تاثیر غورځوي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلي تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونګه په خپل دې عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای د نوې مدارس دسي جوړول په دې شکل په دې په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شری دی نه په اجتماعي لحاظ نه په ملي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا دې بلها مشکلات ټولنی مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دي چې یو د خلک فارغې چې هغه نوې د کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم هیڅ لري یعنی هغه به یعنی نه به ده نه درست بشوا دي نه په دین باندې پويږي نه په دنیا باندې پويږي نه شواد لري دغه څه دا یعنی دا ډیر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي.
کول ودا سلامات اوسې وزین سي
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دند ده وظیفه ده مسولیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
او کور ودان سلامات او سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبې دغه مدرسو د جوړولو لاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په زینو مواردو کې سوء استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو. څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهره له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل ته سپارل وجیبه ده. د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې داغه تاثیر نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدلی. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو پرې باندې اوس بحث کې بل څوک استي. زه د یو مدرسې فارغ یم. تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه مونږ څه شی غواړو. په مدرنه ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي. اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دست اول ځان مالک الکل غنی او په داس رقم باندې د عامه ملکیت زیا کوي، دا نه اسلامي ده، نه دولتداری ده، نه مشروع ده، نه قانوني ده، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداری د اصولو بهر کار ده.
بله، یو انتقاد دا ده ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډېر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هره مقررې تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتدارۍ له سره خبر نه دي. د کادري سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې یا هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه څه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسني عصر کې یوازنی معیار ټاکنې دي، هغه ټاکنې چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسی افراد وګڼي او ملا بودن افتخار دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی، لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري چې لري اوږد مهال وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نه تنها چې طالب به خپل ځان په کې خراب کړي چې دا د دې انتخاب دی وطن ته بس پرې
و سلامات سه سیدی سی برازی دغه دغه پرانونو احتمالی ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی چې دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حل لارو تم شو، بس هم رو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې ډیره پریخو باندې خبر نه دي، طالبان ممکن دا اړتیا حس کړی وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکړي، دا اړتیا به هم وي، خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي، او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي، او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه په استفاده سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دی، باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې پرک پرمانونو او کډونو نه بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تنظیم کړي، اساسي قانون باید ولرو، کمیشن ته وټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې، د متخصصینو کمیشن یې، د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن یې، هغوی د هیواد لپاره یو اساسي قانون تصویب کړي، دا خاکه دې بیا تصویب شي، د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد سره په تدریس کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي د بهرنی داخلي فکتور پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخصه مدونه، د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي، حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه د څه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نور مخکوتو لن مهاس منځ مهاس او مال پلانونه دغه پلان کې د زیات پرختیا لپاره د مختلف لپاره انشافي پلانونه نه پاره کې د تعلیم په اکلا هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتبي چې مدرسې چې د علي تحصیلات وروړو ځکه هغه لپاره به په پلان باید موجود دي، د افغانستان د ضرورتونو سره سره د دنیا د تجارت سره سره د افغانستان د علوم ته پرمختګ سره سم او د هیواد د اړتیاو سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي، د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي، مکتبې هم جوړې شي، دیني تعلیم مدرسو جوړول، دا تعلیم په عام توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینی برابر کړي. البته زه وایم چې په اسلام کې مونږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباح هغه شرعي دی، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي، یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، په اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو، بیازی وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي، موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دغه مشکل درد مشکل حل دی
او سلامات سی بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو، څه وشي چې طالبان دواړو زده کړو لپاره کار وکړي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم ښاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده، هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي، زه ورته وایم اول ځان مشروع کوي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي، بیا که تشفاګم سم په پوری مکتب تړي، که تمام مدارس جوړوي، که هڅه کوي، بل هغه وکړي، دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري،
بله،
تر هغه پوري چې تاسو مشروع شوي ناشته د دې مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کورودان
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده،
بله،
د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
نه دي. ډیر مننه، سلامات اوسئ، سلامت اوسئ سیدی صاحب. د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.